د مازیګر څلور بجې شوې د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته ښه راغلاست. قدر منوریدونکو، په دې خبرونه کې به واورئ چې متحدو ایالاتو له طالبانو سره د سولې د موافقې په اساس په افغانستان کې د خپلو سرتیرو شمیر 8600 ته راکم کړی دی. نور راپورونه، نړیوالو مسایلو ته د کتنې برخه او اونیز پروګرام هم لرو. اورېدو ته تر پای راسره اوسئ. سلام علیکم، دا خبرونه ز احمد تکل وړاندې کوم. قدرمن اوریدونکو، له هر څه مخکې اسدالله لودین ته غوښ شي چې تر دې دمه خبرونه اوروي.
په پیل کې د مهمو خبرونو سرټکی. په افغانستان کې په کورونا ویروس د اخته شوو کسانو شمیر نږدې 28 زره شو. د پاکستان دولت منصور خان د افغانستان د نوي سفیر په توګه ټاکلی او د اروپای ټولنې مشرانو د کورونا له کبله د ځپل شوي اقتصاد د بیا په خوب درېدو په هدف خپله غونډه پیل کړه. د خبرونو تفصیل. په افغانستان کې په کورونا ویروس د اخته شوو کسانو شمیر نږدې 28 زره شو. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت شمیرې ښیي چې تیرو 24 ساعتونو کې د دغه ویروس 346 تازه پیښې ثبت شوي. تر اوسه له دغه ویروس څخه باندې 1500 کسان روغ شوي دي او نږدې 1500 نور مړه دي. د عامه روغتیا وزارت سرپرست احمد جواد عثماني نن هرات ولایت ته د خپل سفر پر مهال وویل چې د کورونا ویروس لا هم مخ په زیاتېدو دی. د وای د کورونا ویروس له وضعیت زموږ ارزونې ښیي چې موږ د ویروس او چې اڅپانده کېدو ته نږدې یو. امکان شته چې راتلونکو یو دو میاشتو کې ویروس په همدې کچه وي او بیا یې خپرېدل ورو ورو کم شي. کابل لومړی او هرات دویم ولایت دی چې د کورونا ویروس ډېرې پیښې لري. د پکتیکا امنیتي چارواکي وایي د دغه ولایت د سرروزې ولسوالۍ د سقوط په هدف یې د طالبانو برید په شا تمبولی. د پکتیکا امنیه قمندان نثار احمد عبدالرحیمزي نن خبریالانو ته وویل چې د طالبانو د دغه ډله ییز برید په ځواب کې له هوایي ځواکه هم کار اخیستل شوی.
نن شپه په یوه نیمه بجه باندې د سروزې په ولسوالۍ په اړوندو پوستو باندې تهاجمي او ډله ییزه حمله ترسره کړله. د دښمن له ولسو نه هم دوی زیات مړه او د دې تر څنګه د 200 تر 1500 شاوخوا د دښمن زخمیان دي. همدارنګه دوی غوښتل چې د پکتیکا ولایت د سروزې ولسوالۍ مکمل ډول باندې سقوط کړي. ولې خوشبختانه چې دوی د خوب لزان سره جهنم ته
خاغلی عبدالرحیم زیر رسنیو ته هغه موټر سایکلونه او مهمات هم وښودل چې د دې پټکول طالبانو د جګړې په ډګر کې پاتې دي. بلخوا د کندوز ولسی استازي او ځایي مسولین وایي اقتاش ولسوالۍ کې طالبانو و ولسی پاسون کوونکي وژلې دي. د کندوز د ولایتي شورا مرستیال صفی الله امیری ازادي راډیو ته وویل چې دغه کسان تیره شپه د بند برق په ساحه کې هغه مهال وژل شول چې طالبانو یې پر پوستو برید وکړ.
پدجام کې وو نفر شهیدان دي، دې نفر زخمیان او سلام مهمات هم ځان سره وړي دي. د باندې باغ په سیمه کې راغله.
د کندوز پولیسو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو په اقتاش کې یوې بلې ځایي سرچینې ازادي راډیو ته دغه پیښه تایید کړې. د دغو دواړو پیښو په اړه طالبانو تر اوسه څه نه دي ویلي. د پاکستان دولت منصور خان د افغانستان د نوي سفیر په توګه ټاکلی. د پاکستان په بهرنیو چارو وزارت کې یوې سرچینې ازادي راډیو ته وویل نن سبا کې به دغه غمارنې په رسمي ډول اعلان شي. له دې وړاندې د پاکستان یوې ورځپاڼې هم د دغه غمارنې راپور ورکړی و. منصور خان به په کابل کې د زاهد نصرالله خان ځایناستی شي چې دا مهال په افغانستان کې د پاکستان د ډیپلوماتیک ماموریت مشري ورلغاړې ده. پاکستان خپل سفیر داسې مهال بدلوي چې وروستیو ورځو کې د پوځ مشر کابل ته راغلی وو او له چارواکو سره د سولې بهیر په اړه چې اوس حساس پړاو ته رسیدلی خبرې وکړې. خبرونه له ازادۍ راډیو ناوړی. د اروپای ټولنې مشرانو د کورونا له کبله د ځپل شوي اقتصاد د بیا په پښو درېدو په هدف خپله غونډه پیل کړه. په دغې غونډه کې د اروپایي کمیسون د مشرې اورزلا وان دریلین په وړاندیز بحث کیږي. د دغه وړاندیز له مخې د اروپا د اقتصاد بیا رغونې ته د 250 میلیارد یورو په ارزښت یو پلان جوړیږي. د اروپایي ټولنې د اقتصادي رغونې په برخه کې د ټولنې د مشرانو ترمنځ د نظر اختلاف شته. د وښت غړو هیوادونو د ټولنه د ویډیو کانفرنس لاره غونډه تر سره کوي. د کورونا وایروس د خپرېدو له امله د اروپای ټولنې په غړو هیوادونو کې تر یو لکو ډیر کسان خپل ژوند له لاسه ورکړي او دا هیوادونه په بیساري ډول اقتصادي بحران سره مخامخ شوي. امریکا نن د جون په 19مه له غلامۍ د خلاصون 155مه کلیز لمانځي. دا ورځ په دغه هیواد کې په غیر رسمي ډول کلنۍ رخصتي ده. په 1915 کال کې په همدې ورځ د امریکا د شمال د متحدو ځواکونو جنرال چې د مریتوب په وړاندې راولاړ شوی و تگزاس ایالت ته دننه شو. تگزاس هغه مهال د مریتوب تر ټولو لوی مرکز بلل کېده. له دغې ورځې په مذهبي او فرهنګي مراسمو لمانځنه کېږي. له غلامۍ د خلاصون دغه ورځ په 1900 کال کې رخصتي اعلان شوه. اوس په څلور شپېتو په شپږ څلوېښتو نورو ایالتونو کې هم دغه ورځ پیژندل کېږي، خو لمانځل یې بیلابیل ډولونه لري. او روسي خبر هم دا چې په امریکا کې نیویارک ایالت د کورونا وایروس له امله د لګېدلو بندیزونو د لرې کېدو د دوهم پړاو په لور روان دی. دا په داسې حال کې ده چې د متحده ایالتونو په ځینو نورو ایالتونو کې د کورونا وایروس مثبتې پیښې په زیاتېدو دي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ قدرمن اوریدونکو، په پاتې خپرونه کې چې د شمشاد زادران په تخنیکی لارښوونه وړاندې کیږي تاسو ته راپورونه او مرکه خپرو. راپورونه کې به واورئ چې په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو شمیر له طالبانو سره د موافقه په اساس 8600 تر کم شوی دی. افغان حکومت وایي چې لخپل لوري د سولې په برخه کې اقدامات کړي او اوس د طالبانو وار دی.
اوس طالبان مسؤلیت لري چې اوربند ومني او مذاکرات مخامخ مذاکرات ته امر شي.
پر همدې موضوع مو د ولسی جرګې د یو غړي نظر اخیستای چې د بین الافغاني خبرو پایل ته هیلمند دی، خو خپل سپارښتنې هم لري.
دواړه لوري باید کوشش وکړي اول په هغو مسلو باندې دغه پلاوي خبرې وکړي چې هغو مسلو کې د دواړو خواوو نظر تقریبا سره نږدې وي.
په روزګان کې د کووید 19 ناروغۍ پیښې ظاهرا لږې دي، خو د روغتیایي چارواکو په اند اصلي شمیرې تر دې څو ځلې زیاتې دي. او په پکتیا کې که څه هم د برېښنایي پیژندپاڼو د ترلاسه کولو لپاره لیوالتیا ډیره شوې، خو په سلو کې یوازې 10 میرمنو دا پیژندپاڼې اخیستې دي. په نړیوالو مسایلو کې په یو ځانګړي راپور کې اوري چې د هند او چین په سرحد کې د وروستیو نښتو عوامل کوم. په دوهمه نیمای کې د ازادۍ راډیو 19 پروګرام ازادي او اوریدونکو خبريګي اوریدو ته را سره اوسئ. زموږ غږ له ازادۍ راډیو او ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خبريګي. تاسو را بولم د دې خبرونې د لومړی راپور اوریدو ته. متحد ایالات وایي چې په افغانستان کې د خپلو سرتیرو شمیر 8600 تر کم کړی دی. امریکایي جنرال فرانک اوبخی مکنزی چې په سیمه کې د امریکا د پوځ عملیات ساری وایي د سرتیرو شمیر له طالبانو سره د موافقې په اساس کم کړی. طالبانو په غیر مستقیم ډول د امریکایي سرتیرو د کموالي هرکلی کړی. له بلې خوا افغان حکومت له طالبانو غوښتي دي چې له جګړو لاس واخلي او د سولې خبرې ژر تر ژره پیل کړي. په دې اړه نور جزئیات له کابل د رحمت الله افغان په راپور کې واورئ.
امریکایي جنرال فرانک مکنزی چې په سیمه کې د امریکایي اردو عملیات ساری د پنځشنبې په ورځ ویلي دي چې امریکا له طالبانو سره د هوکړې د یوې برخې په توګه په دې وروستیو کې په افغانستان کې د خپلو سرتیرو شمیر 8600 ته راکم کړی. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د راپور لمخې جنرال مکنزی نه دی ویلي چې نور سرتیري څو وخت او په کومو برخو کې راکموي. مکنزی دا هم ویلی دی چې له طالبانو سره د هوکړې لمخې امریکا د راتلونکي میلادي کال تر مې میاشتې ټول امریکایي ځواکونه له افغانستانه باسي، خو د دغې ژمنې عملي کول د طالبانو په یو لړ اقداماتو پورې هم اړه لري. دغه امریکایي جنرال ویلی دی چې امریکا باید خینه ترلاسه کړي چې د افغانستان له خاورې په امریکا او متحدینو یې حملې نه کیږي. طالبانو په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو له کموالي په غیر مستقیم ډول هرکلی کړی. په قطر کې د دغه ډلې د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
کاهش عساکر امریکایی طبق توافقنامه کار خوبی است، بخاطر که توافقنامه دوحه چوکات مناسب برای حل مسئله افغانستان فراهم می سازد.
خاغلی شاهین وای چې طالبان د دوحې د توافقنامې ټولو موادو ته ژمن دي او په خبره یې د توافقنامې له مخې طالبان به هیچا ته اجازه ور نه کړي چې د دوی له تسلط لاندې سیمو په امریکا او متحدینو یې حملې وکړي. خاغلی شاهین زیاتوي طالبان له افغانستانه د امریکایي سرتیرو خوندي وتلو ته زمینه برابروي. د روان میلادي کال د فبروري په 19مه امریکا او طالبانو د قطر په پلازمینه کې د سولې توافقنامه لاسلیک کړه. د دغه توافق په اساس طالبانو منلی و چې هیڅ توندلارې ډلې ته به اجازه ور نه کړي چې له کنټرول لاندې سیمو یې امریکا او متحدین وګواښي. د توافقنامې د لاسلیک پر مهال په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو شمیر 2000 تنو ته رسید. د دغه توافقنامې په یو برخه کې ویل سوي و چې باید بین الافغاني خبرې پیل سي. له دې سره په خوا کې چې لا هم بین الافغاني خبرې نه دي پیل سوي، بلکې افغان دولت او طالبانو له جګړو هم لاس نه دی اخیستی او تاوتریخوالی یې نه دی راکم سوی. په ورته وخت کې د افغانستان د ولسمشر د ویان مرستیال لطیف محمود د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې طالبان باید له جګړې لاس واخلي او د سولې مذاکراتو ته حاضر سي.
د افغانستان حکومت خپل ستراتیژیکو شرکاو سره اساسي ګامونه د سولې په بهیر کې اوچت کړي. اوس طالبان مسئولیت لري چې اوربند ومني او مذاکرات مخامخ مذاکرات و تامانش.
د ولسمشر مرستیال ویان په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د کموالي په اړه د ازادي راډیو پوښتنه ځواب نه کړه. طالبانو د بین الافغاني خبرو له پیل وړاندې د 5000 طالب زندانیانو په ازادېدو ټینګار کاوه، خو افغان حکومت تر اوسه له 3000 زیات طالب زندانیان آزاد کړي او د نورو د ازادېدو اعلان هم کړی. د طالبانو یوې سرچینې چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل نوم یې خپور سي ازادي راډیو ته وویل چې طالبان د بین الافغاني خبرو د پیل لپاره د 5000 طالب زندانیانو د ازادېدو په تمه دي.
په راپور کې مو واورېدل چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو شمیر د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د موافقې په اساس 8600 ته راکم شوی دی. افغان حکومت له طالبانو غوښتي دي چې له جګړو لاس واخلي او د سولې خبرې ژر تر ژره پیل کړي، او طالبانو د امریکا د دې اقدام هرکلی کړی. په داسې یو حالت کې د سولې بهیر پر کوم لوري روان دی، او آیا داسې لانجې هم شته چې د سولې هڅې ګرسره ناکامې کړي؟ په دې اړه مې د ولسي جرګې لغړي نادر خان کټوازي سره په مرکه کې بحث وکړ. ښاغلي کټوازي د مرکې په پیل کې د پوښتنې ته ځواب وویل چې د سولې خبرې اوس مهال پر کوم لوري روان دي؟
بین الافغاني د سولې خبرې خو پیل شوي نه دي، او دغه وضعیت داسې ښکاري چې دواړه لوري تمایل ښکاره کړی دی. یعنې هیله مندي د افغانانو داسې ده چې دا ځل به د سولې خبرې پیل شي، نتیجه باندې به یې بیا خبرې کړي چې نتیجه به یې څنګه وي. خو د سولې د خبرو د پیلېدلو لپاره هغه شرایط تقریبا برابر شوي دي چې د بندیانو خوشي کولو دواړو یو څه دلته د جنګ په کمېدا کې نرمښت کړی ده. خو زه په مجبور کې موسله من یم د خبرو ته چې خبرې به انشاءالله سره پیل شي، او که صداقت دواړو خواوو ترمنځ موجود وي دا خبرې به نتیجه هم ورکړي.
صداقت څومره موجود دی د اوسني حالت کې؟
خبرو کې خو دواړو خواوې ډېرې صادق ښکاري، حکومت رحیم او طالبان هم. او مهمه خبره دا ده چې عام افغانان ولس کړېدلي خلک نور دا په تکلیف دي. دا که هر خوا ادارې له جوړې له خبرو څخه سرغړونه وکوي، زه فکر کوم چې دغه ولس پیغو په ضد باندې باید پرې راپورته شي، ځکه چې دلته یوه ډله خلک دي چې هغه ښه ژوند لري. دا که په کابل کې دي، که په دعا کې دي، یا په کوټه کې دي، یا په پېښور کې دي، او یو شمېر خلک چې په دښتو په غرو کې وزل کېږي، په کلیو کې بېګناه خلک وزل کېږي، عسکر وزل کېږي یا طالب وزل کېږي، دا خلک نور یې توان نه لري چې مرګو چې دوی خپلې ګټې په مخکې سره بیایي. نو دوی مجبور دي چې دوی باید روغې جوړې ته سره ورسوي چې څو افغانان له دغه بدمرغې جګړې څخه راوباسي.
داسې کومه مهمه موضوع یا بې اعتمادي یا داسې کومه لویه لانجه شته چې د سولې دغه ټولې هڅې په راتلونکي کې له خطر سره مخامخ کړی شي او یا یې بالکل ناکامې کړي؟
زه په خپله باندې چې ورته ګورم نه وینم، او بله دوی دا خلک هم پوهېږي که رښتیا دوی غواړي چې سولې ته ورسېږي، نو دواړه لوري باید چې کوشش وکړي اول په هغو مسلو باندې دغه پلاوی خبري وکړي چې هغه مسلو کې د دوه خواو نظر تقریبا سره نږدې وي، نو ایسته په مخ باندې یعنی هغه پیچلو مسایلو ته باید چې په اجنډا کې وخت نه کې ورته بیا هغه خبرې خدای نه کړي سختې پیچلې خبرې وي، هغه یو دم هلته نورو خبرو خنډ ګرځي، نو دغه چې ایسته ایسته ورو ورو چې ځي دغه چې خبرې نه دي یعنی بیا مال کېدلو خبرې دي که هغه چېرې په اساسي قانون باندې کوم هغه لري دلته د افغانستان اساسي قانون یو اسلامي اساسي قانون دا او که څوک کوم هغه کې لري هغه د علماو کار ده چې دا د افغانستان ټول خلک مسلمانان دي بېغه هیڅ مشکل نشته چې لري کېږي، موږ غوښتنه چې د مثلا د افغانستان د ادارو پاتې کېدل چې موږ د غاتل اسکلنې شلکلنې دا سره اوړنې دلته د بیان ازادي دلته اداري جوړ شوی دي، دغه پاتې کېدل د موږ د امنیتي ځواکونو پاتې کېدل دا ټول معنا ټول افغانان دي غوښتن کې ټول افغانان باید دغه وکړي دا چې نه وځي چې بس راځي بیرته لکه د ډاکټر صاحب نه چې پوښتنه د ته مو یو ټل غلب ما وغسر رااله او تیار اداره او تیار حکومت او تیار ته ملي اردو او ملي امنیت د موږ امنیت ځواکونه ټول در بدر کو او غي کده ته اداري افغانانو غنه ورکړي مو کې
دغه اهداف چې تاسو یادونه کوي په بین الافغاني خبرو کې چتر اوسه پوری هیڅ څرک لا نخ کاری فکر کوي چې تر لاسه بشي یا افغانان به هغه ته ورسیږي یا خکې لړخونه
افغانان لمن د سی موزین خلک سره تل طالبان سره مایل کلری یا مقصد ته بل حکومت له خلکو سره وینو خو مې لمن یو څه دومره دومره خبر نه کوي چې زهره یو څه یې ریابل سي او کوم موچینو دا په تاریخ کې مو هغه خاطري دا په تاریخ کې تورن او د بده سری په غوښته به مارې کیږي په تاریخ کې
ډیر زیاته مننه د افغانستان د ولسی جرګې غړی نادر خان کټوازی
سوله او ملی یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د روزګان ولایت روغتیایي کارکونکو د دې ولایت په نږدې هر کور کې د کورونا وایرس د مثبتو پیښو خبر ورکوي. دوی وایي خلک معاینات نه کوي خو دوی ته معلومه شوی چې په هر کور کې په کورونا وایرس اخته کسان شته. دوی خبرداري ورکوي چې که د اورزګان اوسیدونکو د کورونا پر وړاندې پر روغتیایي لارښوونو عمل ونه کړي نو په دې ولایت کې به یو انساني ناورین رامنځته شي. شریف الله شرافت او د موضوع تفصیل.
که څه هم د رسمي شمیرو له مخې په اورزګان ولایت کې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر 4 ته رسیدلی دی، خو روغتیایي مسولین وایي چې په دې ولایت کې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر خورا زیات دی. دی وای خلک دوی ته مراجعه نه کوي، خو د دې د معلومات پر اساس د دې ولایت زرګونه اوسیدونکو د دې وایروس نښې لري. د اورزګان د عامې روغتیا په ریاست کې د کورونا وایروس او نورو ساري ناروغیو د پیښو د ثبتولو مسول ډاکټر سید نوراغا سعادت ازادي راډیو ته داسې وویل.
ابتدا کې چې موږ د کوم کسانو څخه نمونه اخیستې وې او هغه مو مرکزی لابراتوار ته د نتیجې لپاره استولې وې، تقریبا هرو لسو پنځلسو حتی شلو نمونو یا سمپلو کې به یو یا دوه مثبت ریزلټ راتلی، نتیجه به مثبت وه. نو داسې په تدریجي ډول باندې زموږ مثبت کیسونه ډیریږي، بیا تقریبا زموږ په هرو شلو یا هرو لسو کې 50% سمپلونه مثبت وختل. په دې نږدې لنډو ورځو کې تقریبا چې موږ سمپلونه لیږلي دي ټولو نتیجه یا ریزلټ مثبت راغلی.
د اورزګان د عامه روغتیا ریاست د رسمي شمیرو له مخې اوس مهال په دې ولایت کې د 4 کسانو کورونا وایرس مثبت شوی، چې له ډلې 9 کسان بیرته روغ شوی او پاتې نورې تر درملنې لاندې دي. که څه هم له دې ناروغۍ د مړو شو کسانو شمیر دقیق معلوم نه دی، خو ازادي راډیو ته رسیدلي معلومات ښیي چې په دې ولایت کې د کورونا وایرس له امله تر دې دمه تر لسو ډیر کسان مړه شوي دي. هاخوا بیا په مرکز ترینکوټ ښار کې د ډاکترانو په شخصي کتنځایونو کې د ناروغانو ګڼه ګوڼه ورځ تر بلې زیاتیږي. دلته د ناروغانو یو شخصي کتنځای دی. مسؤول ډاکټر زیول رحمان نیازی وایي په دې وروستیو کې سلګونه ناروغان ورته مراجعه کوي چې ډېرې د کورونا وایرس نښې لري. ښاغلی نیازی وایي په دې ولایت کې د کورونا وایرس د ناروغانو دقیق شمیر نه لري، خو په وینا یې د ناروغانو زیاتېدو ته په کتو ویلای سي چې هیڅ یو کور له دې وایرس نه پامن کې نه دی.
خو زه چې سونه وینم تقریبا په هر کورنۍ کې وس داسې نشه نشانی چې هغه د کووید 19 د ناروغي نشه نشانی دي لیدل کیږي. خو وس مهال چې زه وینم وس اکثره زاړه خلک په دغه ناروغي باندې رخته دي او اختلاطات هم په دې خلکو کې زیات دي، چونکه د اختر په شپو کې اکثره ځوانانو مراجعه کوله او اوس چې زه وینم اکثره هغه مواسم خلک زاړه خلک که زنانه دي یا هم نارینه دي چې په دې کې اختلاطات هم زیات دي، یعنی تقریبا تر مرګ پورې رسي.
شاغلی نیازی وای په روزګان کې د ناروغۍ زیاتېدل د خلکو د بیغوري لامل ده چې په دې برخه کې د روغتیایي کارکوونکو لارښوونې نه دي عملي کړي. په همدې حال کې د اورزګان یو شمیر هغه اوسیدونکي چې تازه د کورونا له ویروس څخه رغېدلي له خلکو غوښتنه کوي چې په دې برخه کې باید له جدیته کار واخلي او روغتیایي لارښوونې عملي کړي. له ډلې نکیب الله ازادي راډیو ته داسې وویل.
خو هغه موږ په هغه وخت کې جدي نه ونیولې، ډېر وخت هم تقریبا میاشت مې نه اوس هم کېږي، نو موږ په هغه وخت کې هم سر نه په ګرځولې. موږ ویل دا به دونې مرضي نه یي ولا در دغه پورې ورسولو، در دواخانې ودرې او شپخانې او زموږ نور قریبان و چې هغه متاسفانه ژوند هم د لاسه ورکوي. روغتیا پالان چې کوم پیغامونه ورته په راډیوګانو او په رسنیو کې نشروي په دغو دې عمل وکړي، لکه لاسونه وار وار پرېول او دا رقم نژدې مجلسونه نه سره کول، فاصله مراتول، دغه ټوله باید مراعات.
اورزګان اوس مهال د کورونا ویروس د ناروغانو لپاره یوازې 40 بسترې روغتون لري. خلک غوښتنه کوي چې ولایتي اداره باید نه یوازې د روغتیایي اسانتیاو د زیاتېدو په برخه کې جدي هلې ځلې وکړي، بلکې تر څنګ باید د یاد ویروس د خطرونو په اړه خلکو ته عامه پوهاوی هم ورکړي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اورزګان.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د هند او چین په سرحد کې نښته د نړیوالو رسنیو یوه مهمه موضوع شوې ده. په دې وروستیو ورځو کې راپورونه وایي چې د هند او چین چارواکو په لوړه کچه خبرې پیل کړي دي چې په سرحد کې دا لانجه حل کړي. نخته د دوشنبه په مخام د هیمالیا په هسکو کې د لداخ په نوم سیمه کې چې د تبت اړخ ته د هند او چین پر ګډه پوله پرته سیمه ده وشوه. هند پر چینایي پوځیانو تور پورې کړی چې د رسمي سرحد کرښې ته نږدې پر هندي پوځیانو ډزې کړي دي او چینایي لورۍ ادعا کوي چې د هند عسکرو له سرحد څخه ور اوښتي وو او د چین خاورې ته ننوتي دي. فرشته جلال زی په دې اړه په یو تفصیلي راپور کې نور جزئیات لري.
د هند او چین د پوځیانو ترمنځ وروستۍ نښته په لداخ کې د ګالوان په دره کې وه. لداخ د هند او چین ترمنځ د هیمالیا په لویدیځ لمن کې مرتفع او سمسور سیمه ده. دا سیمه د سمندر له سطحې په 4250 متره ارتفاع کې پرته ده او ګڼ ځنګلونه، دریابونه او لوړ غرونه لري. په دې ښکلې سیمه کې اکثر د حرارت درجه د سلسیس په حساب تر صفر لاندې وي. د هند او چین ترمنځ د سرحدي کنټرول غیر رسمي کرښه لاین آف اکچوال کنټرول یا LAC بلل کیږي. د هندي ورځپاڼې هندو په یو مقاله کې چې د جون په 14 خپره شوه، د دې کرښې پر جغرافیایي موقعیت او سیاسي اړخ مفصل بحث شوی دی. د مقالې په حواله په لویدیځو سیمو کې دا کرښه تر ډیره حده د چین د لوري سرحد بلل کیږي، خو د هند حکومت د کراکورم په دره کې چې دا کرښه له هغه ځایه پیل کیږي پر ځینې سیمو اختلاف لري. په ختیځ کې دا کرښه هند سرحد ګڼي چې د مکمهون له کرښې سره تیریږي او د هند اروناچل پردیش ایالت له تبت جلا کوي. د مکمهون کرښه په 1944 میلادي کال کې چې هند لا د برېټانیا تر لاس لاندې وو او د تبت ترمنځ منل شوې وه. د رویټرز خبری آژانس په حواله په دې ځای کې د کرښې دواړو خواو ته د اختلاف ریښې په هغو تبعیضي اداري مسایلو کې هم ریښه لري چې د هند پر لویه وچه د برېټانیا د واکمنۍ له مهاله پاتې شوې دي. د هندو ورځپاڼې په حواله په سیکم کې چې د کرښې په امتداد کې منځنۍ سیمه ده، د هند او چین حکومتونه LAC تر ډېره حده د جلایي کرښه ګڼي او یوازې پر خال خال ځایونو اختلاف لري. د هندو د دې مقالې د لیکوال انند کرشنن په لیکنه الیسی کرشا د دې لپاره جنجالي ده چې یوې خوا هم په رسمیت نه ده منلی او د نړۍ په هیڅ رسمي نقشه کې دا کرشه د هند او چین ترمنځ د رسمي سرحد په توګه نه لیدل کیږي. د اختلافونو یو دلیل دا دی چې الیسی په نظري ډول منل سوی او دا سیمه غرنۍ ده او کله چې د ځمکې پر مخ د دې کرشې د منلو خبره رامخته کیږي دواړه خواوې پر دې نه جوړیږي چې دقیقا له کومو سیمو تیره سي. د همدې اختلاف له کبله هند او چین په 1995 میلادي کال کې خونړی جنګ وکړ. په لداغ او د هند شمال ختیځ په ځینې نورو سیمو کې په 1922 میلادي کال کې بله خونړۍ نښته وسوه او د دواړو اټومي قدرتونو ترمنځ د 1918 میلادي کال په جنګ کې سلګونه کسان ووژل شو. د دې کبله دواړو خواو ته د باور فضا خړه ده. وزیت نسبی قراری لپاره نوی دیلی او پیکین پا 1939 میلادی کال که موافقه وکره چه یو لور به هم دا کنترول ورستی کرشی الیسی تا نجده لپوزی قوی کار ناخلی او هر یو با خپل پوزیان دا دیزای 40 کلومتر لری کوی. سره لدی چه پا 2018 میلادی کال که دا هند، چین او بوتان پولی تا پا نجده سیمه که لند را نشط سای وخو لحق راهیسی نسبی قراری و. خو په لداخ کې چې د هماچل پردیش او تبت ترمنځ پر الیسی پرته ده ورستی وسلواله لانجه د تیری دوشنبه په شپه پیښ شوه. هندي لوري پر چینایي پوځیانو تور پورې کړ چې په ګالوان دره کې د 1939 کال له موافقې سرغړونه کړې وه خو چینایي لوري ادعا وکړه چې د هند عسکر پر الیسی وراوښتي وو. د رپورټونو پر اساس په نښته کې د هند 40 عسکر ووژل سو. د چین پوځ لا نه دی ویلي چې عسکر یې په نښته کې وژل سوي کنه خو هندي رسنیو ادعا کړې وه چې د چین لور ته هم 40 عسکر وژل سوي یا سخت زخمیان سوي دي. په سیمه کې سرچینو د فرانسې خبري اژانس ته ویلي چې د هند حکومت د سه شنبه په ورځ اضافي ملیشه ځواکونه د ځای ته استولې دي. د هند صدر اعظم نریندر مودی د جون په 18 په ټلویزیونی وینا کې ل چین سره د ورستی سرحدي لانجې پړه وویل چې هند سوله غواړي. مودی وویل چې هند به یوازې په هغه وخت کې چې له مقابله لوري تحریکونکو اقدام وشي برابر جواب ورکوي.
مې دیش کو بھروسا دلانا چاہتا ہوں ہمارے جوانوں کا بلیدان ورث نہیں جائے گا. مودی وویل
زه غواړم چې خپل هیوادوالو ته ډاډ ورکړم چې سمور د عسکرو قرباني به بې ځایه ولاړ نه سي. د هند صدر اعظم وویل چې هیڅوک باید پر دې شک ونه کړي چې د هند د خاورې بشپړتیا د دوی لپاره تر بل هر ارزښت لوړ ځای لري.
هماره لیه بھارت کی اخنڈتا اور سمپربھوتا سروچ ہے.
خود چین د بارونی چار وزارت وویل چې هند باید ناسمه محاسبه ونه کړي او باید د چین تعهد چې د خپل خاورې د بشپړتیا ساتنې ته لري بابېزه ونه غړي. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویاند ژاو لیجان د سه شنبه په ورځ په پیکین کې خبريالان ته وویل نوی ډیلی او پیکینګ له پوځي او ډیپلوماتیکو چینلونو په تماس کې دي او د ستونزې د حل هڅې کوي. د چین د بهرنیو چارو وزارت له هند وغوښتل چې د پیښې په اړه جدي څېړنه وکړي او مسؤل کسان مجازات کړي. خو په لداخ کې د تازه لانجې علت څه دی؟ یو شمېر پوځي څارونکو رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې په وروستیو کې د هند حکومت په دې سیمه کې د لارو او سرکونو هوایي ډګرونو او لویو تاسیساتو په جوړولو بنا کړې ده. هند غواړي چې هغه خلا چې د چین خواته له شوي پرمختګ د هند لوري ته معلومیږي ډکه کړي. د هند حکومت په اکتوبر کې د دې سیمې په ګالواندره کې یوې هوایي اډې ته تللی سرک جوړ کړ. نوی ډیلی وویل چې دا کار یې د کنټرول له کرښې خپل لور ته کړی دی. خود چین حکومت ته هند پر دې کار سخت اعتراض وکړ او ویل چې سرک په هغو سیمو کې نږدې تیر سوی چې دوی یې د ځان د خاورې برخه ګڼي. له هغه راهیسې په سیمه کې کړکېچ د زیاتېدو په حال کې و.
د هند او چین ترمنځ پر پوله د سرحدي لانجې په اړه تفصیلي راپور مو اوریده. اوس هم ستاسو څو پیغامونه چې د اس ام اس په 813 شمیره مو ازادي رادیو ته استولې دي. اسماعیل دانش له ننګرهار لیکي، حکومت باید د اداري فساد پر ضد جدي مبارزه پیل کړي ځکه اوس مهال فساد اوج ته رسیدلی. تازه خان سمسور لیکي، د ولسمشر اشرف غني نه غواړو چې لوستو او نالوستو کسانو ته د کار زمینه برابره کړي. اسمت الله افغانیار له هلمند نه لیکي، دا کال د سولې کال دی، موږ سولې ته تر بل هر وخت زیات خوشبینه یو. او محمد قاسم ځواک له هلمند نه لیکي، پر مسجدونو او عالمانو باندې حملې ستر جنایت دی او کومې تروریستي ډلې چې دا حملې کوي نه بخونکی عمل ترسره کوي. دا حملې د په وینا د پاکستان آی اس آی کوي. اوس هم 4:13 دي. اسدالله لودین د خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
په افغانستان کې په کورونا ویروس د اخته شو کسانو شمیر نږدې 28,000 شو. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت شمیرې ښیي چې 13 ساعتونو کې د دغه ویروس 346 تازه پیښې ثبت شوې. د پکتیکا امنیتي چارواکي وایي د دغه ولایت د سرروزي ولسوالۍ د سقوط په هدف یې د طالبانو برید په شاتمبه ولی. د پکتیکا چارواکي وایي چې دغه برید کې تر 18 پورې طالبان وژل شوي. بلخوا د کندز ولسي استازي او ځایي مسؤلین وایي اقتاش ولسوالۍ کې طالبانو و ولسي پاڅون کوونکي وژلې دي. د پاکستان دولت منصور خان د افغانستان د نوي سفیر په توګه ټاکلې. د پاکستان په بهرنۍ چارو وزارت کې یو سرچینه ازادي راډیو ته ویل چې نن سبا کې به د غمرنه په رسمي ډول اعلان شي. د اروپای ټولنې مشرانو د کورونا له کبله د ځپل شوي اقتصاد د بیا په پښو درېدو په هدف خپله غونډه د ویډیو کانفرنس له لارې پیل کړه. امریکا نن د جون په 19 له غلامۍ د خلاصون 155 کلیزه لمانځي. دا ورځ په دغه هیواد کې په غیر رسمي ډول کلنۍ رخصتي ده. او په امریکا کې نیویارک ایالت د کورونا ویروس له امله د لګیدلو بندیزونو د لرې کېدو د دوهم پړاو په لور روان دی.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. د راپورونو برخې ته دوام ورکوو. په پکتیا کې د برېښنایي پیژند پاڼو اخیستو ته د خلکو لیوالتیا ډېره شوې، خو تر اوسه 80% نارینه وو او یوازې 10% مېرمنو دا پیژند پاڼې اخیستې دي. د معلوماتو او شمیرنې ریاست وایي په کاغذي تذکرو کې د اسانه جال او فساد له کبله په پکتیا کې 10,000 جعلي پیژند پاڼې ویشل شوې دي. د ازادۍ راډیو خبریال احسان آریان په خپل راپور کې د پکتیا په گاونډي ولایت پکتیکا کې د هغې 25 کسیزې کورنۍ له مشر سره هم خبرې کړې دي چې ښځو ته د تذکرو اخیستل پیغور ګڼي.
وروسته له هغې چې په پکتیا کې د برېښنایي تذکرو د ویش دفتر پرانستل شو، ګڼ شمېر کسان د دې تذکرو د اخیستو په موخه د فرمو د ډکولو لپاره د دفتر ته ورځي. د پکتیا ولایت اوسیدونکی سید جمال الدین اسف خلوی ولایتي اداره د تذکرو د ویش لپاره خپل امکانات لا زیات کړي.
د پکتیا ډیری اوسیدونکي غواړي چې حکومت ورته په وخت شرایط برابر کړي. برېښنایي تذکرو د اخیستلو زیات علاقه مند لري. برېښنایي تذکرې د فساد په مخنیوي کې او همدارنګه د بیلابیلو چارو لپاره ګټورې تمامیږي.
په پکتیا کې د معلوماتو او شمیرنې دفتر د معلوماتو له مخې په دې ولایت کې د برېښنایي پیژند پاڼو لپاره د فرمو ویش د جوزا میاشتې له 10 پیل شوی او تر اوسه نږدې 600 فرمې ویشل شوي دي. په دې ولایت کې د برېښنایي تذکرو د ویش لپاره د خلکو لیوالتیا په داسې حال کې ډېره شوې چې وخت نا وخت په کاغذي تذکرو کې د پراخ فساد او جال خبرونه ورکول کیږي. د پکتیا د احصایې او معلوماتو دفتر وایي په دې ولایت کې تر اوسه شاوخوا 10,000 جالي کاغذي پیژند پاڼې ویشل شوي چې د برېښنایي پیژند پاڼو په ویش سره به مخه ونیول شي. د دې ریاست مشر محمد اصغر صدیق یار وایي
جالي تذکرې تعداد تقریبا امکان لري چې د 10,000 نه مو واوري. دا یو خو دغه مشکل و چې هغه وخت کې چون ډېر وخت کم و په دا وخت کم وخت کې د پروژه نیول شوی د پی ایم یو پروژه وو او بل خونه د انتخاباتو د پاره عجله وو. نو دومره سقیي چې د افغان د هویت تثبیت شوي هغه نه ده ترسره شوی.
د صدیق یار په خبره د برېښنایي پیژند پاڼو له ویش سره سم کالیوې خوا د فساد او جال مخه نیول کیږي، لبل خو به د دې ولایت کار نفوس هم معلوم شي. د یوه د محل د پکتیا نفوس شپږ لکه دوه زره دیرش تنه اټکل شوی، چې له جملې دوه لکه درې نوي زره شپږ سوه پنځوس میرمنې دي. خو د ده پټکو د دې ولایت نفوس نږدې یو میلیون کسانو ته رسیږي. د یوه د دې نفوس له منځه اویا سلنه نارینه وو او یوازې لس سلنه میرمنو تر اوسه کاغذي پیژند پاڼې جوړې کړې. د پکتیا په گاونډ کې پروت د پکتیکا ولایت اوسیدونکی عبدالطیف چې د 15 کسیزې کورنۍ مشر هم دی، له دیرشو کلونو پورته عمر لري. دی وایي د تذکرې د ترلاسه کولو لپاره د اوږدې پروسې د طی مراحل کولو له امله یې تر اوسه د او د کورنۍ دوه ویشتو غړو پیژند پاڼې نه دي اخیستې. د دې کورنۍ غړی مبارز خروټی وایي دوی د کلتوري ستونزو او د خلکو د پیغور له امله خپلو میرمنو ته د پیژند پاڼو د اخیستلو لپاره زړه نه شي ښه کولی.
موږ په ټوله کورنۍ کې درې نفرو پیژند پاڼې یعنې تذکرې اخیستې او د کورنۍ نورو غړو ځکه نه دي اخیستې چې تر اوسه ورته ضرورت نه ده پیدا شوی، او میرمنو ته ځکه تذکرې نه اخلو چې د کلتور او عنعنات اجازه نه راکوي. د میرمنو لپاره تذکره اخیستل پیغور ګڼل کیږي.
په یو شمېر ولایاتو کې د اټکلي نفوس له مخې د خلکو شمېرنه یوه بله هغه ستونزه ده چې لا تر اوسه نه ده حل شوې، او همدې نفوس ته په کتو هر ولایت ته خدمات، تشکیل او بودیجه ورکول کیږي. سره د دې چې د سویل ختیځ زون په ولایاتو کې له هغه شمېر چې د احصایي ریاست لخوا اعلان شوی څو برابره ډېر خلک اوسیږي. د دې ولایتونو اوسیدونکي هیله مند دي چې د برېښنایي پیژند پاڼو په ترلاسه کولو سره به ډېرو ستونزو ته د پای ټکی کېښودل شي. احسان آریان، ازادي راډیو، پکتیا.
زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 100.5 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کندهار، جلال آباد، مزار شریف، هرات، گردیز، خوست، اسدآباد، لشکرګه، غزنی، قلات، پل علم، پارون او مهترلام کې خبريږي. د ازادي راډیو خبرونه د سهار لوو د مازدیګر تر اوو ورځې دیونه خبريږي. د مازدیګر په اوو بجو د ازادي راډیو د خبرونو لپاره تر رسیدو سره سم د امریکا غږ آشنا راډیو پیلېږي چې د سهار تر اوو دوام کوي. د مازدیګر له اوو د سهار تر اوو له امریکا غږ آشنا راډیو او د سهار له اوو د مازدیګر تر اوو ازادي راډیو اوري، او شیبه پر شیبه د افغانستان، سیمې او نړۍ له وروستیو حالاتو خبر شي. قدرمن اوریدونکو، شیبه وروسته د ازادي راډیو 19 پروګرام ازادي او اوریدونکو وړاندې کیږي چې فریبا ظاهر په دې خبرونه کې ستاسو قربانه ده.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
زموږ غږ له ازادي راډیو اوري.
آزادی او اوریدونکی، جوړونکی فریبا ظاهر.
د ازادي اوریدونکو د خبرونې درنو مینوالو، السلام علیکم. هله د چیر روغ جوړ او خوشاله اوسئ. د دې یوې بلې خبرونې په وړاندې کول سره زه فریبا ظاهر تاسو ته شرق لاسوم. درنو دوستانو، لکه څنګه چې تاسو هم خبري یاست، نن سبا د افغانستان او د ټولې نړۍ یو ل ډیرو عمده ستونزو یا هغه بحرانونو څخه چې په ټول نړۍ کې خبره سوې ده، د کورونا او بعد البته د افغانستان نورې ستونزې هم سته چې جګړه ده لپته مرغه، خو اوس کرونا هم په یو دومره جدي ستونزه بدله سوې ده چې په ګوټ ګوټ کې زموږ خلک اندېښمن کړي دي. د دغه اندېښنو سره سره بیا هم موږ تاسو ګورو او راپورونه اورو چې مختلف خلک په مختلفو شکلونو باندې دغه ستونزه یا د ناروغي جدي نه ګڼي او تجمعات کوي، راټولېږي، غونډې لري، یا هغه کومې سپارښتنې چې دولت یا د عامې روغتیا وزارت خلکو ته لري هغه په سمه توګه نه دي پلسوي. خو یو شمېر نور زموږ هیوادوال بیا دي چې همدغه مسلې په پام کې نیسي او دوی هم خپلو نورو هیوادوالو ته سپارښتنې لري، نظریې لري، دوی خپل نظرونه زموږ سره شریک کړي دي. موږ هم د خبرونې د جوړښت سره سم د پټول درناوي سره غواړو چې د دوی نظریې او د دوی کوم فکر چې لري هغه د نور اوریدونکو سره شریک کړو. البته د دې پیغامونو په وروستۍ برخه کې به د افغانستان د ولسي جرګې د روغتیا چارو د کمیسیون له منشي سره هم خبرې ولرو. مخکې تر هغه به ستاسو نظرونه را واخلو چې تاسو د کورونا وایروس په اړه زموږ سره شریک کړئ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ در زجر ایڈیار لنگ کو کر رہا ہوں تو زجر کرو نکشری وانی کوما امروئیس اخلاقی لئے علمان والا ایسا کرا باغا پیغام پیجم پیغلمن کشی کورنا پورت تزبری زیاد جیجم علمانیم ازگو افغانان تبیر آده کوریا دا کرنتین مراد کری کدا اطراب خواده کی هغه تا بای چی مول اما پو هوای ورکو چی کورنا ورست تر بلی زیادی جی نو دی بای چی دا دکران سایبان مشوری چی اتوایی آغا هم بای چی بی پنظر چی ونیشی که پنظر چی ونیشی بنام کورنا تدیب درجیب نهم نزیادا سی سلام
بلی السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه د ازادي راډیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. هلمند هم چې جوړ دی، ما زه خپل د هلمند ولایت نوی ولسوالۍ څخه دا پیغام تاسو ته پرېږدم. خو هویت نه په ډاګه کوم، ما د افغانستان د خلکو څخه د ټول افغانستان د ولس څخه غوښتنه دا ده چې د کورونا وایرس جدي ونیسي، ځکه که چیرې د کورونا دغه وبا چې خپره ده په نړۍ کې نه د کفارو لمن پېژني نه د مسلمانانو لمن، دا سمتو او تعصب نه پېژني، ځکه دا هر څوک نیسي. باید موږ تاسې جدي ونیسو، هغه د ډاکترانو صاحبانو او د احتکامې وزارت او د هغه ډاکترانو لخوا چې موږ ته کومې لارښوونې کېږي باید هغه په پوره او جدي توګه عملي کړو، څو د دغې ناروغۍ څخه د یوې خوا د جنګ څخه موږ تاسې وژل کېږي، هر ورځ موږ تاسې د جنګ قربانیان یو، او د بلې خوا که چېرې دغه وبا په موږ تاسې کې خپره شي او خپره شوې هم ده، نو که چېرې هغه د احتکامې وزارت سپارښتنې په جدي توګه عملي نه کړو شاید موږ ته په نږدې راتلونکي کې وګورو چې موږ ته به د یو لوی ناورین سره مخامخ شو. نو زما د افغانستان د ټولو خلکو څخه غوښتنه دا ده چې باید په پوره او جدي توګه دغه سپارښتنې عملي کړو او د ځان خپل حفظ الصحې ته باید توجه وکړو.
زاهد مخوری ما د فراه د ولایت د کوه ولسوالۍ نه پیغام ازادي راډیو ته دا دی چې دلته خو د کورونا په شکل کې مریضي شته، زیرش دی، ټوخ دی، تبه ده، د بدن درد دی، د سر درد دی، دا مشکلات ګرد او سره ستا خو معلومات مشتمه کیږي چې دا مریضي اوس کورونا ده او قبل مریضي ده. نو دغه خو دلته د معایناتو دغه هم نشته، نو هیله مو د حکومت څخه دا ده چې داسې کسانان دلته راولېږي چې د معایناتو نه نیکي ډاکتران راولېږي د کوه ولسوالۍ.
سلام علیکم، ثنا الله یم، د کلات څخه مې اړیکه نجنسه نیولې ده. وروڼه دلته په کلات کې څوک د کورونا وایرس جدي نه نیسي، کومې سپارښتنې چې د روغتیا وزارت کړي دي دلته کراچیان هېڅ جدي نه نیسي. نو له مرکز سره مو غوښتنه دا ده چې عامه پوهاوی په کلات کې زیات کړي او خلکو ته عامه پوهاوی ورکړي چې ترڅو دا وایرس خطرناکه او وژونکی وایرس دی. وسلام.
خوج محمد خدیم د کندهار ولایت د میوند ولسوالۍ څخه تاسو ته پیغام پرېږدم. د کورونا وایرس چې کوم نړیوال وبا راغلی ده، د روغتیا ریاست څخه مو دغه هیله او ارزو ده چې په کلیو او بانډو کې نسبت تر ښار عامه پروګرامونه زیات په لاره واچي، ځکه چې په ښار کې چې کوم خلک معلومات لري د کورونا وایرس په خاطر، په تارل کې هغومره معلومات خلک نه لري، نو باید روغتیا ریاست دې ته توجه پاملرنه وکړي او اکثریت خلک په تارل کې دغه مرضي تعبیر کړي. نو د دې څو غواړو چې دغه موضوع د منځ ویسي او دغه زمير او دغه لږ کار نه کې ما پیغام حتمی نشر کړي.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
د کورونا وایرس اومده نشي، تبه، ټوخی او د ساه بندېدل دي. دوستانو ساس پیغامونه خوم واوریدل. اوس به د ولسی جرګې د روغتیا چارو د کمیسیون منشي یارباز خان حمیدی سره مرکه واوري چې زموږ همکار نسیم شفق سره غېدل دي په ګټه به سره واورو.
د کله نه چې د وهان په خار کې د کورونا شیو
پیدا شو دا هغه ورځ نه زموږ د تالار اندیکنی بالخصوص د صحت کمیسون سپارښتنې د حکومت سره د حکومتي چارواکو سره شریکې کړې د یوې طرحې په بڼه مو ورکړې. زموږ ډېره ویره او ډېره انګیرنه مو له دې نه وه چې موږ به ډېر متضرره کېږو له تورخم نه. بدبختانه چې موږ ډېر متضرره شو هغه د هرات ښار نه چې کوم مسافر د ایران نه راووخته د افغانستان په مختلفو ولایتونو کې توضیح شوه او لاړه خپلو کورونو ته. نو په دې اساس کورونا خپله شیوع پیدا کړه تر ډېرو ولایتونو پورې وغځېده. موږ بارها خپلې طرحې مصوبې پیشنهادونه هغه پلانونه چې د کمیسیون لخوا جوړ شوي دي د مشاورینو لخوا د تالار کې چې ولسي جرګه کې په ملي شورا کې چې څومره ډاکټر صاحبان دي که په سنا کې وه که په ولسي جرګه کې وه هغوی سره کېناستل په یوه جامع طرحه باندې کار وشو. هغه طرحه مو هم د ایمیل له لارې هم هارډ کاپي ټولو اړوندو وزارتونو سره شریکه کړه. تر ډېره بریده په هغه وخت کې چې زموږ په طرحه باندې کار وشو زموږ سپارښتنې دا وې چې محافظ د قرنطین شي مکاتب د رخصت شي پوهنتونونه د رخصت شي قرنطین د هېواد په ډېرو ولایتونو کې تطبیق شي. هماغه سپارښتنې مې وې چې د مرض د شیو کچه تر ډېره بریده راټیټه کړه. مګر بدبختانه اوس دغه کوم ارقام چې د عامې روغتیا وزارت یې خپروي دا د دوی رسمي ارقام دي. مګر غیر رسمي شمیرنې چې موږ څومره د ولسونو سره په تماس کې یو تر ډېر ډېرې لوړې دي. ارقام ډېر زیات دي، ناروغان ډېر زیات دي. تر ډېره بریده د ولایتونو کې د وکیل صاحبانو سره چې محکلین یې هغه دوستان یې تماسونه نیسي په شفاخانو کې ځای نشته او مارکیټ د دوا د شارټیج سره مخامخ ده. بالخصوص څو قلمه دوا چې د دې ناروغۍ په اعراضو علایمو کې د کمیدو لپاره استعمالیږي لکه یو څو قلمه انتیبیوتیک شوه، پاراستامول شوه، سیرومونه شوه، د دوی شارټیج سره مخامخ یو. او همچنان وزارت صحت هم تر اوسه پورې د ریکوري مرحلې لپاره د احیای مجدد لپاره کوم منظم پلان نه درغلی.
بله، نو ډاکټر صاحب اوس مشکل پدې کې دی چې دغه د کورونا وایروس خو تقریبا ډیر خپور شوی دی او ډیر خلک په کووید 19 باندې هم اخته دي. اوس موږ امکانات هم په افغانستان کې د نورو هیوادونو په څیر نه ده. ستاسو نظر څه باید وکړو او تاسو ولسی جرګه او د عامې روغتیا وزارت سره په دې برخه کې څه وکړي؟
زبوک سپارښتنه ده دی من هیڅ دولت استاد من هیڅ دی او ډاکټر چې بلې اوس په ډیر زیاته لوړه کچه یې شیو پیدا کړې ده. د افغانستان ټول ولایتونو کې شیو پیدا کړې ده. زموږ هیله ده دي هغه کسان چې لوړ فشار ولري، لوړ سن ولري، د شکرې ناروغي ولري، سرطان ولري، هغه میندې چې حامله دي، هغه میندې چې شیدې ورکوي او دغه ټولو دپاره ښه غذایي رژیم تهیه شي. هغه کسان چې په کور کې اعراض پیدا کوي ځانونه قرنطین کې او زیاته تجمعاتو څخه مخنیوی وشي. دلته د یو حکیم په نامه دوا توضیح کې دا ډېر زیاته رش او زیات تجمعات رامنځته شوه. د عامې روغتیا وزارت ته مونږ سبا یو رسمي مکتوب بیا لیږو چې زموږ خپله طرحه ورسره شریکو. په یوه طرحه مو کار کړی ده چې د عامې روغتیا وزارت ته اوس نوې سپارښتنې او نوی تعریف د کووید 19 د مشکوکو ناروغانو لپاره چې مونږ کوم کړی ده هغه ورسره شریکو. هیله مو له عامې روغتیا وزارت څخه دا ده چې خپل وخت تر ډېره بریده زیات د کووید 19 ناروغۍ د مبارزې او د دې بودیجه چې کومه ورته تخصیص شوې ده د دې شفافیت لپاره مصرف کړي، نه د بې ځایه مقرره وکړي.
او حمیدي صاحب، د قرنطین مسأله څومره مهمه ده؟ قرنطین باید تر کومه حده پورې جدي ونیول سي؟ کایلان راته وایست
په لویو کارونو کې قرنطین باید جدي ونیول شي. خو بدبختانه موږ هغه هیواد یو چې زموږ 80% وګړي د فقر د خط لاندې ژوند کوي. هغوی دپاره باید لکه د حکومت چې په اوایلو کې ویل چې موږ به د خوراکي توکو بستې آماده کړو، یو پاکیج باندې کار کوو، په کورونو به ډوډۍ تقسیموو، د کورونو لپاره به غذایي مواد تقسیموو، په کورونو به ادویات تقسیموو، په کورونو به مختلفې دواګانې او مختلف وسایل تقسیموو. بدبختانه د حکومت هغه ټولې وعدې د یو میز د یو سپین کاغذ پر مخ پاتې شوې. هیوادوال مجبور شول راووتل. که غواړی چې هیواد مو 100 کاله وروسته پاتې نه شي، که غواړی هیواد مو 50 کاله وروسته پاتې نه شي لکه د هند خلکو چې قرنطین مراد کړ، لکه د نورو هیوادونو چې قرنطین مراد کړ، دا سمه ده چې موږ به د راتلونکي کلونو کې د یو سخت سوی تغذي د مریضانو سره لاس او ګریوانو، ځکه زموږ ډېر هیوادوال همدا اوس د سوی تغذي رژیم کې دوچار دي. نو زموږ تنزیل داده چې هوادوال قرنطین مراد کی ماسکونه واچي لاسونه ومینځي او زیات تجمعات و نکری په کارونو کې زیات تجمعات په تفریزاینو کې ونه کی زیات تجمعات په غوندو کې ونه کی زیات تجمعات په هوټلونو کې ونه کی همدا اوس ودونه روان دي همدا اوس تجمعات روان دي غونډې روان دي په لویه کچه سیمینارونه روان دي د دولت په کچه چې چیرته نوې ګمارنې کېږي د تبریکۍ لپاره په دفترونو کې تاسو وګورئ په لوړه کچه لوړه کچه زموږ لوړ هغه سیاسون سره یو ځای کېږي په هغه ځایونو کې کښېني زموږ هیله دا ده من حیث یو ډاکټر دولت استازي چې د خدای په خاطر نور له دې تشریفاتو تیر شي.
امیدي صاحب ډېره مننه. کور ودان.
په مخه مخه یې
آزادی او اوریدونکو پروگرام اوري.
د افغانستان د ولسی جرګې د روغتیا د کمیسیون منشي یارباز خان حمیدی و. دوستان اوس هم ستاسو نور پیغامونه لرو په ګډه به سره واورو.
سلام علیکم ورځ د یرمند ولایت او د ګریشت ولسوالۍ د ماجبازار د سیمه هم د غزمات پیغام دی و چې لورو چارواکو ته ورسېږي زموږ شپېته دوکانونه د ګریشت د دغه دغه چارواکي راغله راته خراب یې کړه ورځانه موږ نه وبل ورو موږ ماجر یو موږ نه وبل ورو نه کټګورې کلینیک اسا کلینیک را خراب کړه او یې پام را خراب کړي ورځانه موږ راغلي د بلورو چارواکو کول ورسېږي کله یو کا کورونا بالا اوس موږ سره هیڅ کوم کومې کړي ورځانه دا موږ راغلي د بلورو چارواکو کول ورسېږي موږ پیغام دغه چې موږ ټول د مرګ سره مخامخ دي کا کورونا ده د یو سل خبره ته مخ یو ورو کومه چې موږ کړي ګر سره یو سره نشه په دغه حالې باندې موږ پیغام ځا دې راوځو ته ورسېږي موږ راځو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عبد الناصر افغان میوان پیغام درسم بای چې هر څومره جر کې دلای شي او هر څومره جر شي کې دلای شي بین افغاني خبرې شروع شي ځکه چې ورځ تر ورځ په ورځ باندې ځوانان کمیږي د ورځې کې سلسله ځوانان د افغانستان څخه یو لار شي دا ډېر کمی دي زموږ لپاره. بای چې څومره جر کې دلای شي چې بین افغاني خبرې شروع شي شروع دې کړي وسلام.
السلام علیکم. زاد الله د هلمند ولایت واشیر ولسوالۍ څخه تاسو سره په تماس کې یم. هیله لرم چې زما غږ تر مربوطه چارواکو تر غوږو پورې ورسېږي. دا زموږ په ولسوالۍ کې شش کال داسې د کاریزو کې اوس یو څه بارانونه اوس کاریزو کې اوبه سخت وو. دلته یو څه نور مشکل وخت دی موږ دا کله چې بارانونه وو چې راشي دا زموږ کاریزو اکثریت پر لګټ کې نو خلک ډېر بې وسه خلک دي غریب خلک دي څوک دونه وړتیا نه لري چې اوس کاریزونه به پاتې ډېر مصرف غواړي دولت ته خاص ځان سره کوم کاري نه وکړي نو هیله لرم چې د دولت ته خاص مې د ولسوالۍ لپاره دغه د استثنایي بندونه چې دوی دغه څه منظور دي په نورو ولا ځایو کې چې ګوري اوس په کندهار کې چیرې یو کمزورې سړي د ځمکې لپاره په کټ یوازې د پنځه جوړې ځمکې لپاره کمزورې ځمکې دي دغه د پاره منظورې دي خو دا زموږ د تاسو د سوال لپاره ما دا شکل چې نه دی دلې چې نو هیله لرم چې دا زموږ د پاره یو څه وشي څرڅو موږ پر دولت باندې چې اطلاع دا باور راځو چې موږ هیڅ باور نه هیڅ معنا نه لري دا ټول ما زموږ ته تابان.
ستاسو پیغام ستاسو نظر.
سلام علیکم جوړی خیرات یا څه پر خدای په اړه لیدار کوم بور نه له اربان دا په راوړک ته سیمه کې په بور باندې کړی دا موټر ټول کومار اون تمې دا نه پتا نه چې واڅه ټول وټی خدای په امون.
السلام علیکم. زه عبد الله دی ورګون دی ولسوالۍ د فکر ولایت نه خبرې کوم. انتن پوهی چې د دې پر چې خلک سره یې آرام وي خلک سیم کارتونه خلی امید وي د سلام شبکه اول وصفو کې لږ کیفیت شو اوس بې کیفیت خراب دی تمام ورځ سقوط وي خلک په دې ارمان کې دی چې بل شبکې ته لاړ شي دا دولتی وا هم دولت ګټه وا هم ملت پر ګټه وا خلک ډېر امید کیو اوس بخي سو خود کړی دی انجینر راشي په خپل پیسې واخلي بس پای نس کی لار شي کنټرول نشته پرستنه نشته هیڅ نشته دا دې سلام شبکه د خیسو کوته پورګون کی کار نه کوي نو امید لرم چې تاسو په وسیله باندې د خبر ورکی ته مخابراته چې دا ولی سو خود کړی دی دومره خلکو کارتونه خیسلی ټول شکایت کوي ټول به خراب دي ټول خپه دي 200 متره لار نه ده دا اوس خبرې کوم د اول مسم د تلیفون دی بل څه خبرې کوم هغه سو خود دی درې بجې مو زګر چې شي سو خود شي اوس نه بجې دي تر اوسه پورې سلام نشته ما ما دا تکرار عرض کوم د خلکو د مشکلاتو لپاره د خلکو د ستګۍ لپاره تاسو له څنګه کومه کوي زرت مو خبرات ته سلام پوي چې ورګون شيخانه په کلی کې شي دي ولې کار نه کوي ولې بیکار دي ولې دولت توان کوي آیا دی آوای دی نشته سای نشته نو تکرار تکرار دار کوم چې دا مسله تاسو له ټول خلکو په ورسی کوي چې او ټول خلکو او زه ورغوم نه خدای په مان سلام علیکم
سلام علیکم زه د لارام څخه تاسو سره خبره کوم په واسه د دې چې حکومت موږ سره مرسته وکړي یا موږ سره کومک وکړي وسه په ګریش کې ګمرک یو کړی دی زمون را ته محصول یې داخل په افغانستان کې د زمونو محصول شروع کړی په دا ټول تاریخ کې تر اوسه په افغانستان کې زمون په داخل کې نه دی محصول شوی اوس د افغانستان حکومت مشته په ګریش کې ګمرک یو کړی دی کندهار ته چې وګړي خلک د مغنو راستو اوس دې د زمون محصول یې بسو سلام
سلام پوان دی ټول سره مرزا خان مینافالین د کندهار ولایت ټند ورسوالی تاسو په تمه کې کندهار ولایت باغ کول یاندې د میوې ویني په سیمه کې د یورو دی د تارو صاحب باندې دلته وغټ کول جوړ دی هو غذر وسان په اوس ډیر ਵਿਚار دی کار دې تل ਵਿਚار دی تا باور وته چې دا غټ مکران سیریز د خپل په شوري نو ما د حکومت او د لوکور دا وخت مې دا غوښتنه ده چې دا خپل ورغوي ټول یو اطوال ډیر سرپته کې چې ځکه دا ډیر غټ کول دي او ټول هریان ته د عمل نیو چې دا علاقه ته ډیر خراب ده هر یو د دې شکایت کوي نو په دې خپل باندې په بار بار د لوی سیم را وصل دي خو بد وخت نه جوړ شوی نه دي نو ما د ګورګورو سرواک په دغه پښتنه د کندهار ولایت جندولسوالی د میرویس بن قاسم کی د باغ کول په کول کې د باغ کول په سیمه کې کول دي چې ورو دا وشتري او دا غنه دي جوړ کوي نو هله لره ما چې ور په واو دي سم مې دا خان مینا پال د کندهار ولې څخه
السلام علیکم زه محمد علی پیل خان د زابل ولایت میزانی ولسوالۍ د سپین مرانو څخه مې علی کني ولید درنو کډرمنو اوریدونکو زما هله د حکومت او طالبان څخه دا چې موږ په ولسوالۍ زابل ولایت میزانی ولسوالۍ لارې بندې دي شان ګران سوي دي حکومت هم لارې بندې کړې دي طالبان هم لارې بندې کړې دي زما له دولت څخه دا هله ده چې مستدار اخلاصي کې او طالبان کمیم داخله ده چې مستدار اخلاصي کې دلته مریضان پراته دي د شپوش په مریضان دي او دلته داسې مسکینان خلک ستاسې په کور کې و ډوله وړنه لري نو زموږ د طالبانو او حکومت خدای له مستدار اخلاصي کې او مشخل مریضان تر وختونو پورې ورسو او خپل د کور لپاره کم څه چي غراو نو بس نو ورسنه لرم ما تاسو ته داخله ده چې ما پیغام تر مسلمانانو پورې ورسوي والسلام
بلې السلام علیکم ارمان د پکتیا ولایت درمت له سوالی څخه زما د امتحان مخابراتي شرکت څخه داخله ده چې درمت کې دوی کومه پایه ولاړه دغه پایه خراب ده کار نه کوي موږ ډېر له ستونزو سره مخامخ یو او که دا پایه راته جوړه کړي دوه کاله راهیسې کار نه کوي ډېره مهرباني به وي وایي دوی چې زما پیغام لوړو مقاماتو او د مخابراتي شرکت له رئیس سره شریک کړي نو له خدای پامه
لمړی السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو لمړی د ازادي راډیو ټولو کارمندان ته سلامونه احترامات وړاندې کوم زه هغه سید روحانی د هلمند ولایت د مرکز د شکرګات څخه د پیغام تاسو ته پریږدم چې خدای جل جلاله دې وکړي چې تر مسولو چارواکو پورې ورسوي په هلمند کې فارغین ورو د محصولې ترکه چې کله چې د مرکز څخه یو څو بسونه د
راشن او دا بستون هغه اشخاص ته ورکول کیږي چې وایسته ولدي نو د هلمند اساتی داری په فساد کې کړ دي او هغه اشخاص ګماري چې یا کوم وایسته ولدي یا څنګه ورکو په بدل کې هغه بس پاینې خرته نو تاسو ته اله او ارزو مې دا ده چې تر مسول چارواکو پورې زما پیغام ورسوي مننه والسلام
ستاسي پیغام ستاسي نظر
مننه کوم دوستانو چې موږ ته مو پیغامونه راستولې وو په دې هیله چې اړوند مسولینو هم اوریدلې وي او تاسو پښتنو او تاسو مشکلاتو ته جواب وایي او د حل لار ورته پیدا کړي نور پیغامونه هم ستاسو په نور خبرونه کې به سره وورو مخکې تر دې چې د خپل پمنې وکم د خپل همکار تای روشان څخه مننه کوم چې د دې خبرونه په جوړولو کې سره مرسته او همکاري کوي او تاسو هم مننه کوم چې زموږ سره مو د خپل سیمو ستونزې شریک کړي د موږ هم په امانت تر خبرو تر بیا مو پر خدای سپارم علامه ملسا
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهي په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشين شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5